پښتنو د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سهار 8 بجې شوې دي خبرونه کې اوري چې د طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي چې د پاکستان په وروستۍ ناسته کې دوی ته د طالبانو لخوا داسې وړاندیز نه دی شوی چې ګواکې که یو ملي متحد حکومت جوړ شي نو طالبان به اوربند وکړي. دا موضوع په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري. او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بریالیتوب نښه نه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار ګڼي او که نه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره تګلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د اکسپریس ټریبیون رسپانې د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري.
سفر
دی مونږ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته چې سفر کړی هغوی ته مو ویل چې مونږ ولس تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي خو تاسو مونږ سره پوځي مرسته وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د نوم او جغرافیې په بدلون غواړي جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي او د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم تر وروستي ګواښونه متوجه کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د فرخنده کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرامو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید تبدیل کړه. د اجرایه رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي.
اجرایه رئیس نن د شهید فرخندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکوي چې حکومت د فرخندې قضیه په جدي توګه څاري څېړي.
اجرایه رئیس ان پرون د فرخوندې سره په لیدنه کې د فرخوندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخوندې قضیه په جدي توګه څاري. اوش کلنه فرخونده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر غوسه شو خلکو لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره په کابل کې وشل شوه. خو وروسته څرګنده شو چې هغه بېګناه وه او د قران کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بری ډیره کمه واقع نښه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ که چیرې جدي پرېکړې ونشي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی.
We are not going to sit at the negotiating table.
دوی مونږ خو بتل د مذاکرو د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی ویل توافق ته نږدې شوي یو، خو کچیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي فیصلې ونشي موږ به کوم توافق ونه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل تر هغو چې ضروري وي توافق ته د رسېدو لپاره به دوی د مذاکرو د میز تر شا ناست وي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی پرون وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل ائتلاف څرګند کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کراوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړ. دغه اوربن نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روژې د مبارکې میاشت تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن د بیړنۍ انساني مرستې درېیمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو 4 میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1 میلیون نور کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې 40 کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه درلود د 85 کلنۍ په عمر پرون مړ شو. سعود الفیصل د یو نا اعلان شوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه چې په 1995 کال کې بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی و د تیر اپریل میاشت تر پایه دغه دنده وچلوله او وروسته عادل الجبیر په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د هغه پر ځای وټاکل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکي افغان پلاوی وایي طالبانو دوی ته د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې د اوربان پیشنهاد نه دی کړی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت، در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف روی میز بیایه.
افغان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو په عین حال کې تجهیزاتو او مدرن وسلو ته هم اړتیا لري. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش هم خطرناک بولي.
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر سره دوی د اندازه مسله دي، تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د حج اوقاف وزارت وی هڅه روان دي چې د مکې معظمه په خار کې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنس په پاکستان کې ورسې غونډې څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قول خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېره په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند ته چمتو دي. په خبرو کې بیا د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت په غونډه کې سندې مطرح شوی. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
فیض الله زکی ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی د ډول غونډه وا او دوړو خواوو د بیلابلو مسایلو په اړه خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دوړو خواوی مذاکرات د شخړې د حل یوازینی لار غني او کې غني نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوه دوامدار تګلارې تبدیل شي او په دغو مسایلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي پراتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه دیو با خبره پاکستانی چارواکي لقب لیکي چې طالبان ومنله کچېری چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دی.
چین اداره چین مسئله مطرح نشده، اما دایی هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره است.
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح شوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوب دل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروسته به وشي ستانه شول.
د سلطان محمد سرور پر ریپورت کې مو اوریدل چې افغان پلاوی چې طالبانو سره خبرې کړي وای په دې غونډه کې د طالبان له خوا داسې پیشنهاد چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې ودا ډله اوربند وکړي نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو د وسلوالو د ځپلو او د منځوړلو په مقصد مجهز او نظامي تجهیزاتو ته هم اړتیا لري. نور الحق علومی د هیواد شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې 1994 کال به د دولت د وسلوالو مخالفانو د محوه کولو کال وسی. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامنۍ د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقوړونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامه هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرحه کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیر د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده.
بخوات خارجی ضرورت نداره،
اما بهرنی قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو. خود بهرنیو هیوادونو لخوا نظامی مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړ او ترې مې د مرستې غوښتنه
کړه. تجاوز صورت، اما شما ما را کومک کړئ.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقوړونکو لاس تخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي تر څو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي تر څو 2024 کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د له منځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې تر څو 2024 کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځتلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. علومي زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي تر څو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبارت واکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب الرحمن حبیب زی، مزار شریف.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو په خاص توګه په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب خپاره کړي. اجمل انت مطبوعات لوستي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. ورسپانه وی په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوه په کابل کې پاړه خوشبيني زیاته ده او آن د بخانی ولسمشر حمید کرزی په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شاملې وې چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکی د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې و داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوس فشار یوه وسیله وه. ورسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوس چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه د څرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبري په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرات رو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکو مرکز مشري کوي لخلې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوي کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورې دورسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانه وای سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمۍ سره ملي وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خندو نشته. د ګاردن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو پاړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې پور مچ کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغون کې رول پاړه شکونه موجود و. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له رجماتې پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وايي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانې په عین حال کې وايي له طالبانو سره جوړجاړي خایي و نشي کولای افغانستان کې بشپړ سوله راولي ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوی او یو شمېر غړي د داعش له وسلواله ډلې سره بیعت کړي.
د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش او طالبانو خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر ژر دې دغه خلک به وسلې کړي ځکه چې خلک سخت په اندېښنه کې اچولې دي. په دې اړه مفصل ریپورت اورو چې سیفی الله استنګزي برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغه سیمو کې خلک له ژوند بې ځره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عام خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکو په دې اړه داسې وایي
د غیر مسؤوله وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر سه دوی بیا اندازه مسله دي ساکله سراغان لري دی پوغان لري دوی وبسب باز تروریستی بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپل منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیان منيږي. په دې ولایت کې د بهرنۍ پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیخي او ورپسې خبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکار فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانی جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
د ټول د پخوانی جهادي قمندانان دي چې میات کی چې زړه وای ټول حکومت د دې پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې داله بنامه څه کارونه نام نشه رامسته کوي دوی کوي.
خو اصلي پښتنه دا چې دغه غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازيږي. د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح ازادي رادیو ته وویل کله دغه غیر مسؤوله وسلوالو تر شا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نوی کله به دومره خلک وشي زوروله
خپل حکومت په دې کې شریک دي د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتداران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسؤل کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري یا د سیاسون سره ارتباط لري یا د وکیلانو سره لري یا د لیډرانو سره لري یا د وزیرانو سره ان غیر مسؤل کسان بدون د یو قوي پښتونونی نه شي توجېږي ګروپونه حمایت وکړي
د ریپورتونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوجانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکیل کیږي اکثره خلک وایي په کوم سیمو کې چې غیر مسؤل کسان فعال دي حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریخي چې په خپل سر واکو چلوي دغه غیر مسؤل وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې دغه ډلو ټپلو په لمن ځوړلو کې پاتې راغلي نتی چارواکی داسې ځوابوي د کورونې چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلاکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الحق لومی د سل ورځېنی کاري پلان په مطابق لمړی دا ډلې وپیژني بیا یې پر ضد اقدام وکړي
برنامه صد روز نخست وزیر مون داخله امیس کې
د کورونې چارو وزیر په لمړی سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤل ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي لمړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي ښاغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میل وسلې بلا بیلو سیمونه ټولیږي عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ لپاره زیدو ورسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغه پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغه دوو پروګرامونو کې په لس هاو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصول په لار کې د سترخند لمنځلار شي
سوچ غیر مسؤل وسلی لري دا د افغانستان په ګټه نه دي زمون پالیسی دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي مونږه طرفدار نه یو مونږ کوخخ کو چې دا وسلی په هر شکل وی ټولی کو ځکه دا په افغانستان کې سولې تام خطر دی امنیت تام خطر دی
د افغانستان نړیوال ملګری هم د ناقانونه وسلو زیر می د امنیت لپاره جدي ګواخ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام لوړ پوری امریکایي سناتور جان مکن کابل ته په خپل ورستي سفر کې په پروان کې د وسلو دی وی ډیپو لمنځتلو ته اشاره وویل په هر ځای کې کنا قانون وسلی وی باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي
I do know that any place where large caches of weapons are kept
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمی وی او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي که څه هم امنیتي چارواکي د قانون وسلو ټولول او د غیر مسؤل کسانو تعقیب خپل لمړیتوب یادوي خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځوړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې پراتلونکو کې باید داسې هدفي حمله ونه شي
امیدوار سم چې حوادث همچنانی تکرار نشم
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نشي مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي ل افغان چارواکو سره د قانون وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډول فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای امنیتی اورګانونه د دغه وسلو د لمنځوړلو توان نه لري یو پوزي کارپو باري آر اس په دې اړه وویل
دا نشي ویل چې د لای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د درسې مشکلات او مصالح او کسان او د وګړو د مرکزونو څخه اګاهي ونه لري اګاهي ولري په دې معنی دی چې دولت داسې د زو په حالت کې دي چې نسی کولای چې دغه کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب وایي ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګی لري
د غیر مسؤل وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده بلکې لڅو کلونو راهیسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوريږي ریپورتونه لمخې غیر مسؤل وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ لخصو شمان سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي لدې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د زپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر باید امنیتي اورګانونه پراخ او عملی کیدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
د حج او اوقاف وزارت وی هڅه روان دي چې د مکه معظمه په خار کې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه نور جیدات ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو د پنځمه پورس ازادي راډیو ته ویل چې مکه معظمه ته نږدې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت ارزښت سباندې لس میلیونه ډالر خودل شوی دی. چارواکي دا هم وایي هیڅوک د دې ملي ثروت پر سر شخصي معامله نشي کولای. په عین حال کې د وزارت ځینې چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت باید دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو اوار کړی. تفصیل لخان محمد سین خبرو.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کیږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوی ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکه شریفي په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکه شریفي د پراختیا پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډیره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کیږي چې د دې ملکیت ارزښت له څلوېښتو څخه تر پنځوسو میلیونو ډالرو پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کیږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. لا دې قضیه یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یو یې رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جومات تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کیږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کیږي چې حاجیان پکې هستوګن کیږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې څلور جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخواني وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کلم اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع را پورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په درې یا څلور سوه میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي گزار دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې او شمېر غړو د دې توافق په حق له خبرداري ورکړه او ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا باید فریب ونخوري. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اټومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلاوی مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلې ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوی استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غګونه د ډرامو نوې لړۍ خبريږي خو اوس د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. په پاکستان کې د سولې په وروستۍ خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د توافق خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې څلوېښت کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی و د 15 کلنۍ په عمر مړ شو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځي په دې برخه کې واوري چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
چلتا روانه چوي استعلام بو هند دي زدا ګره
بیا وای والک مګر غلی او چې ساتم تیر تیر اسی نه چې په غمو واره
زازا جو دې بد ماشا زه اوس هغه خدای دې اد نه يم چې چې غبا مې وهاله چې درو مې باسته
پم 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 پم
هغه دې نه يم زوی چې وبو کې غق نو یو
نه دا مو ته چې دا وبو نه راوېسته
هم دا زه وم کنه
کاشکې مو ژوندی راویستی وی. غریب مړ و او ستا چغې وې چې ومینیسی ومینیسی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
سیمه ښه راغلې ستا د رود له کومه سره په غوټه غوټه څنګه ځان دې غوره ورسوم؟
خدای خیر زه موشه چې یو ته پړ شم هغه لغته په یاد وي که به مې یاده وتلې وي تا اخر ټیکې شاته په ځان پټ کړم.
خدای دادا څه شوې سای ده دا خو لکه چې اوبو ډوب کړه.
نه پوهېږم څه شو
همدا اوس دلته غټ غټ غږېده. خدای دادا، خدای دادا،
دلته یم د دې تیږې خواته. نسیم شته که لاړه؟
هو دغه دی، لکه ماهی غوټې وهي. تا خو ځان پټ کړی و. روژکې عمر هله تېرې نه شي. خدای دادا، راځه کار نه در سره لرم.
اوس به کار را سره نه لري. یووله غټه مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه شوه.
زه د یوه سړي سره کار لرم، هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړ. دا ټول دلاور خان په ما وکړه. هسې خو یې نه پرېږدم. خیر نسیمه، په دې خبرو پسې مه ګرځه. هغه دی قانون ورته جزا ورکړه.
هو نسیمه، جمیل ښه وایي. وتللو اوبو پسې بیل مه اخله. دلاور خان خپله جزا ولیده. زه خوشحاله ژوند کوه. هېڅ دې نوم بد شوی نه دی. ټول پوهېږي چې خالک یې.
ژوند یې راباندې حرام کړی. چې ژوند یې پرې حرام نه کړم، نه یې پرېږدم. ورپسې یم.
ګلالۍ، لکه چې په پښو کې دې نوره دمه نشته، لکه زر زر راځه.
ښه وایې پلوشې، په پښو کې مې رښتیا دمه نشته. پیشلمي ته ناوخته ویښ شو. له هماغه سهار لسو بجو نه وږی یم.
ځه، ورځ نیمایي ده، تر څو بېرته کور ته ځو. ورځ به تلې وي.
بس توکل په خدای، لوږه به مې هېره شي. دا خو نن ګودر ته هېڅوک نه دی راغلی.
روژه ده نو، څوک یو وخت څوک بل وخت راځي. راځه، بې کاره نه پاتې کېږو. وینې څومره صبر شنه شوي. در ټوله وایې؟
هو دا دی، ما پلو ورته رالوی که. دا دی دی خو هم شته. ښه پیرکي به ترې پاخه کړو. د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي.
ای ګلالۍ، رانه هېر وو، سترګې ته روښانه.
څه څه شوي؟ څوک؟
نسیم یادوم ګلالۍ، ولې دې داسې رنګ وتښتېده؟ وایم خوشو چې له بنده خلاص شو.
ښه، د مور او پلار دې سترګې روښانه وي.
خیر دی نو، اوس خو یې دومره بده مه منه.
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و.
څه داسې مه وایه ګلالۍ، دا نو بیا ډېره بده خبره ده.
څنګه ونه وایم؟ له بند نه چې را خلاص شوی، دښمني ته یې ملا تړلې.
څه دښمني ته؟ ته خو د یوه نوم هم نه اخلې. نسیم غواړي د اسلام او دلاور خان سره دښمني وکړي.
هو، هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلام زما په سر کور کې جنګونه کړي.
ښه، یعنی خبر شوی چې ته اسلام غوښتې؟
هو، او بل دا چې وایي دلاور خان له قصده په ما د غله نوم کېښود.
خیر دی ګلالۍ، زړه ورته مه خوره. څه نه شي کولی. ته راشه دېخوا، دلته څومره هر رنګ سابه دي.
څه وکړم پلوشې، ډېره خفه یم. هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
ګلالۍ راځه، چې منګې ډکو. زه به نور ناوخته دی، هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي.
ښه دی، ما هم پلو غوټه کوي، دومره سابه بس دي.
او ګلالۍ، دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم باید د لاول او زوی سره یې دښمني وکړي.
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې، که نه زما رنګه به مور سره بده شي.
بس بس، درځه چیږه شه، منګې ډک شول.
بس دی د نسیم موری، نور دې دا جارو بس که. ځای پاک شو، لرې شه چې دې روژه کې راباندې تاوان نه شي. ډېر کار مه کوه.
د نسیم پلاره، پوهېږم چې له اوبه له ډارېږې، خو ښه روژه ده، الله دې اجر راکړي.
که له خدایه څوک ډار ولري، نو د بنده له اوبه له هم ډارېږي، او بیا په دې روژه کې.
خیر یوسې، فرش خو تا ورکړه. ها، دا بالښت ته تکیه وکړه. دغسې دیوال ګرم دی، لږ مخکې دلته لمر و.
ښه، خیر اوسې. د نسیم مورې، هرې خواته مې چې پام اړوم خو نه اوړي.
ولې؟ څه شوي؟
د نسیم هغه ملګری ښه یم چې جمال نه میږي.
ښه چې کړي زه څه ووایه؟
ډېر اندېښمن کړی یم. نسیم بیخي له چتې وتلی.
خدایه خیر کې چې کړي؟
جمال ډېر اندېښمن و. ویلې نسیم غواړي چې په یو ډول له دلاور خان نه او یا یې له زوی اسلام خان نه غچ واخلي.
دلاور خان خو بندي دی او د زوی غریبي د مړې او ژوندي درک نسته. پرېږده غچ به څنګه واخلي؟
داسې مه وایه. نسیم زوی دې ډېر بې سترګو شوی. جمال ویل دا چې وخت نا وخت ګرځي د دلاور زوی اسلام لټوي.
وای خاورې مې په سر شوې. دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي. نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
ای چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده را خلاصو څنګه غلی دی، هیڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم راتګ ته په تمه یم. خدا دی اوس به د ماښام اذانونه کوي خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به دسترخوان هوارکړم تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیما زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې مغزه شته او که نه. وایه پرېږده د دې خبرو شه.
پرېکړه پرېکړه، هغه دی اسلام دی را روان دی.
نسیما زه خو ګوره چې ډېر رانی ونه کړې.
ته یوازې سیل کوه.
زه هسې هم نه در سره ځم. بیا درته وایم ګوره چې ډېر ژوبل نه کړې.
نه نه، پستې خبرې به ورسره وکړم.
ها ودرېږه جمال، مه راځه، رانږدې شو.
ای اسلام آخر می پیدا کړی، ډېر در پسې ستړی شو.
اے ودرېگا،
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د دشمن د آخري شیبه ده، تباه کوم دې.
ومه پېژندې چې نسیمې ته ما تباه کړې؟
څه کوې نسیمه؟ خوشېږه، خوشېږه، خوشېږه.
وژنه مې دا بغیرت ما ته کنجال جوړوي.
ته ما سره څه دښمني لرې؟
اسلامه ته خو خوشې که کنه؟ ای خیر خو تاسو سیل کوئ؟ هغه دې پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به کلمې درته را وباسم.
ته دومره تکړه یې چې ما به چاقو وهې؟
خوشې که چاقو؟
نه خوشې کوم چې دې راخیستې مې نه یې درته پرېږده.
خوشې که
اوه
ای دو او بیا تختې ما
سه باندې شو دی ورا شي.
علي ایسه تر دې پورته کې موټر ته چې نو تم ځای بوز.
وای ایسه دا شي ما سترګې په پټه
وې. وینې دې نه روانې دي.
څه شو؟
واه واه، څه چیرته روانې؟ څه نه میګې ته
جمال یو
ته مو خېجه موټر ته ولا کانو موټر سکل موټر ته واچو. یاله
نسیم جمال، نسیم
جمال،
نسیم اسمه دا به څه وکړ؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي. تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سل شپږمه برخه واورېده. اوس د ډرامې اړوند ژوندی بحث دی چې زه یوسف زدرانی کوربه یم. محترم اوریدونکو، لکه تاسې چې دوهنی سوال اوریدلی، نن په دې موضوع خبرې کوو چې که څوک د چا له جرمه خبر وي، د هغې دویم کس مسؤلیت د قانون په وړاندې څه دی، او هغه کس باید مخکې له دې چې لومړی کس جرم ترسره کړي څه اقدام وکړي. په خپرونه کې راسره د کابل پوهنتون د حقوقو استاذ امان الله احمدزی دی تر څو دا موضوع د قانون له مخې وڅېړي. ښاغلی احمدزی، ستړي مشي خوشاله چې تاسو خبرونه کې لرو
مننه نظام تاسو ته د ازړی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سلام مخه
مهرباني خیر اوسه خو ګوریدونکو تاسو کې د همداسې پیښو شاهد وي څه کوي خپل نظر یا پوښتنه مر سره په 0999 203 1540 او بل شمیره 0992255 شمیرو شریکولای شي ښاغلی احمد زیسه په جرم کې د شرکت او مرستې په موضوع خبرې کوو څه وخت څوک د یو جرم شریک کڼل کیږي
څو موضوع باید سره بیل شي یو د څه اتفاق په جرم کې ده او بل شراکت په جرم کې ده مخکې لدنه چې جرم تر سره کیږي کې او څوک موافقه کوي د یو جرم تر سره کیدلو کې دوی توي متفق په جرم کې ده دغه حالت وي اتفاق په جرم اتفاق په جرم د هم د قانون لمخه جرم ده په خپل جزا لري مخکې لدنه جرم تر سره شوی کې او څوک اتفاق کې څوک سره کینی او په د تصمیم په نتیجه راسي کې چې یو څوک ووژني او یا بل جرم تر سره کې د خپل جرم ده او د اګډون کون کې چا چې موافقه کړي وو باید اطلاع ورکړي موظف او مراجع او ته اطلاع ورنکې د یم مسول ګڼل کیږي بل موضوع دا ده چې د جرم نه ورسته یو څوک بیا شریک ګڼل کیږي نه متفق کله چې جرم تر سره کیږي په د کې بر علاوه دغه څوک نه چې مستقیما عمل تر سره کیو فایل ورته ویل کیږي یو بل څوک هم پکې خیل د تیغه ته شریک د جرم ویل کیږي د موږ د جزا قانون لمخې شراکت په جرم او دغه حالتونو مشخص شوی دي چې دغه له جملې نه تحریک یا تشویق په جرم نه کې یو څوک بل څوک تحریک کوي تشویق کوي چې یو جرم تر سره کوي د تشویق او تحریک لامل هغه جرم تر سره کوي د خپل دغه شریک ګڼل کیږي باوجود د دې چې عملاً هغه فعل د سره نه د تر سره کړي بل حالت دا ده چې یو څوک د بل چا لپاره جرمی وسایل آماده کړي یعنی سلا ورته آماده کی اطلاعات ورته ورکی یا امنیت وساتی چې
ترڅو د جرم واقع شي
د جرم واقع شي دغه د سړی هم شریک ګڼل کیږي کیدای شي چې د عملاً د جرم په صحنه کې موجود ونه اوسيږي او بل حالت دا ده چې جرم په صحنه کې د کس کیدای شي حاضر اوسيږي او جرم ته ځینې د سہولتونو آماده کړي چې د سہولتونو له عمله او یا د عمل له مخې هغه جرم تر سره سي یعنی د جرم یو مادي اړخ تر سره کړي مثلا کې د هغه کس وژل کیږي څنګه چې په ډراما کې وکتل کې د دې چې دا کلک ونی سي کې د دې چې یو په بوکس وای بل په چاقو وای دا هم شریک ګڼل کیږي چې عملاً هغه مادي عنصر دی ور سره تر سره
بل استاد کڅوک مرسته مون کړي تشویق مون کړي اما د جرم نه خبر وي او چې تاسو ونه وای په دې وخت کې څنګه
دا درېما موضوع ده چې د اتفاق او د شراکت نورسته بل موضوع اطلاع د جرم ده د قانون لمخې او په خصوص د موک نوې جزایي اجرات قانون لمخې چې په 1993 کال کې نافذ شوی د دې قانون لمخې ټول اتباع مکلفیت لري چې کله د یو جرم څخه دوی معلومات پیدا کړي موظف مراجع ته باید اطلاع ورکړي
خیر اوسه مونږ یو وردون کې هم لرو زمونږ مشانه وردون کې قاری سه پښتون زمونږ سره په لیکه کې ده پښتون سره
محترم صدران کوم مجلس عبدالسلامونه وړاندې کوم مقدار چې کومه کې یو څه موضوع متکل ده محترم زدان صاحب واقعا موږ چې بعضې وخت کې په بعضې مواردو کې داسې پېښې کېږي خو په شرط دې چې قانون حاکم وي او په شرط دې چې سپارل شي داسې کسان زما په نظر شته چې په ډرامې کې دا خبره راغله چې جمال او نسیم مسلم یعنی زما په نظر جمال هم د په جرم کې شریک دی ولې یو قتل چې دی یا یو جرم چې دی مستقیم دی یا غیر مستقیم دی که جمال مستقیم په شریک دی نو صاحب مې نو فين پوښتنه ده دا قانون اگایي باید څوک ورکی ولې خلکو اوس په اگایي په دې خبرو نه پوي دا قانون اگایي باید څوک ودي خلکو ته ورکی چې جرم یا مستقیم دی یا غیر مستقیم
او مهرباني درته وایي استاد مهرباني استاد محترم سوال تاسو اوریدم
زه غواړم چې د ورور ته هم چې خبرونه تر پای پورې تعقیب کړي د محترم ورور ته چې د لپاره چې موږ بس نور اړخونه لري اطلاع صرف په دمانانه څیار څوک باید مکلفیت لري او نور اړخونه لري کې د اطلاع ځین وختونه کې اطلاع خپل جرم ګڼل کیږي نو دغه حالتونه باید تفکیک شي ډیره خه موضوع ته موږ ورور اشاره وکړل چې آگاهی څوک ورکې د قانون نه د موږ په جزا قانون کې د اصل شتون لري او د حقوقي اصل د عمومي اصل د چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي څوک نشي کولای چې وایي زه له قانون نه هم خبر. اصل کې د خپلو اتباعو او د خلکو مکلفیت دا ده چې قانون نه ځان خبر کړي او پوهېږي چې د کوم قانون چتر لاندې دوی ژوند کوي. خو دلته دولت د سہولتونو په خاطر د دې لپاره چې دغه آگاهی تر سره شي، د دې لپاره چې قانون حاکمیت عمومي او ډیر پلی شي، نو ځکه دولت ځینې مشخص ارګانونه چې هغه عدلي وزارت د نشر له طریقه په رسمي جریده کې قانون نشري او خلکو په لاس کې دا قانون ګدي له څو پرڅدوی خبر شي. د دې په څنګ کې نور مدني ټولنې او دغه جملې څخه رسنۍ دا دند لري، لکه چې تاسو ډیر ښه خبرونه لري، دغه ډیر کولای شي چې نقش او رول ولو بوي چې څنګه آگاهی خلکو ته ورکړل سي. او په پانتونونو کې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې په بخصوص په مملکې چې هلته د سواد کچه ټیټه ده، هلته خبره ده چې دغه له طریق مدني ټولنو له طریقه هم آگاهی ورکړل سي.
ډېر زیاته مهرباني قاری صاحب، پښتون اتمن ځواب واخیسته چې د قانون څخه نه خبري معذرت نه ګڼل کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه داړي کنيولي؟ بله، په موضوع خبر نه ورور خاوردون کې اړیکه مشلې ده، د بل تماس په طرف سو مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ بله بله، د ازادي رادیو سره ستاسو تماس وصل دی، مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دې چې دی، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟
مولوی صاحب راغیم، د مزان کابل نه تماس نیولې.
په خیر راغلی مولوی صاحب، څه به ویل غواړي؟ مهرباني، موضوع اتمنه اوري تاسو.
سه ماشاءالله ډېر ښه پروګرام نیولې ده، او دا عبرت لپاره چې څوک اوري ان شاء الله عبرت به ترې دي، ځکه چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې محرک اصلي د جرم آیا ادم شریک د جرم ګڼل کیږي او کنه. نو دلته وضاحت پیدا کیږي، یو شی بل دی چې یو اصلا د جرم ده، او یو داسې چې یو سړی مرتکب د جرم کیږي، او قانون کې څه وضاحت د دې په باره کې شته چې عام خلک آیا هغه دزګرولی شي، اجرات شي کولی د دې مجرم په باره کې، څو پولیس راځي او څو خلک راځي، که عام خلک اجرات ډېرې که غیر قانوني دي؟ د مېلمنه مې دغه
او مهرباني استاد درته وای، استاد مهرباني تاسو سوال واخستم.
ډیره خمو موضوع ته مولوی صاحب اشاره وکړه چې عام خلک صرف دغه اجرات کولی چې دا مسئول معذفین ته دی تسلیم کی، نور غچ اخیستنه جزا ورکونه د دولت حق ده او مسولیت ده، نور خلک نس کولی چې جزا ورکي مجرم ته، په صورت کې به دوی خپل مجرم ګڼي. یعنی دوی دغه کولی شي جرم مخنیوي وکي او مربوطه مراجع ته اطلاع ورکي او مجرم ونیسي او هغه ته تسلیم کی.
او مهرباني، او شواهد جمع کی ترڅو؟
نه نه، شواهد جمع کول د دوی دند نه ده، متاسفانه موږ تاسو په اور
شواهد ولري بهتره بوي چې امنیتی ارګانون ته
هدف د ما مادي اثر دي، کله چې جرم تر سره کیږي مادي اثر تر پرته کی دي، سي سلا پرته کی دي، سي مقتول په یو خاص وضعیت کې پروتي، نو خبره ده چې خلک د تلاس ور نه وړي. متاسفانه موږ تاسو په مملکت کې دغه وسایل دومره پرمختللې نه ده چې بیا پولیس او جنايي او عدلي قضایي ارګانونه اوسې کولای چې لغو پر چې دغه اسناد لاس پکې ولګي او د لمنځه لاړ شي، بیا جرم ثابت دل بیا مشکل ده. خو خبره ده چې دوی د جرم په صحنه کې مداخله ونه کوي، دومره وکړي چې د مجرم د فرار څخه مخنیوي وکړي او د مسول مراجع ته تسلیم.
مهرباني استاد، یو بل اوردون کې د اخلاقي په نوم له هلمند نظم سره اړیکې نیولې، مهرباني.
دا ګران چې د اشرف غنی سمز دا پښتنه لري چې معنا د په کاري ولایت کې او پرموز مې وروره دا د یو بچی باندې او معنا نور خاله ګر او لري او پر غریب خل قربان دي، او دا د یو بچی د ملکان روپي ټولي اوس دا غیره دي معنا ته جر ته جر تر ساره.
بله اخلاقی صاحب، مونږ نن په دې موضوع خبرې نه کوو، بلکې په یو ټولنیزو اجتماعي موضوعاتو خبرې کوو. ان شاء الله تاسو نظر په نور خبرونه کې شریکو، مونږ دوا ساته نور ژوندې خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو په طرف زو مهرباني چې تاسو مونږ سره اړیکې نیسئ، خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکې نیولې؟ مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې؟ او څه به ویل غواړې؟ مهرباني.
هغه دا ما تا درامه چې ما غوړ ته نو دې کې دا چې ما ته ملامت کړه، چې ځکه چې به واکه کوټ دې زړه ما زړه کوله خپل نه سیم نه کوم چې په خلاو کې په دې سره چې اوس دې یو څه چې ځان نه پرېږم خپل هغه دې نه کوم چې نو دا جرم جرم کې ساجي کاپل.
یعنی باید ځان آرام ونیسي، څنګه کله چې د جنگ
څنګه لپاره وران دي، یا نو غواړي چې درالو دغره شي، خپل غواړي درالو دغره شي، دا څنګه چې غواړي درالو شي دا څنګه ناکام شي.
د ډرامې په اړه ستاسو نظر او مهرباني خیر اوسې شي نغه مونږ وخت بل اوریدونکو هم مخلو مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ کوم زنم اړیکې نیولې بلې بلې زمونږ غوړې مهرباني ځان دې معرفي کړه
سلام علیکم زدران صاحب لوګر ولایت کوم اکرام
وعلیکم السلام اکرم جان ستړی مشه مهرباني
یم په خپل ملمنه ده دا ورو چې چیرته دا کاس ته دا جر مستقیمان شرکت نه لري غیر مستقیمان لري نو د دې شریعت کوم د شریعت کې د مجرم پیژندل کیږي
یعنی غیر مستقیم څنګه
لکه دا اطلاع لري کنه اطلاع لري په جرم باندې خو نور په جرم کې مستقیمان دی هغه شرکت نه لري شریعت کې اسلامي شریعت من نگاه نه د مجرم پیژندل کیږي او کله پیژندل کیږي
په دې اړه تقریبا دوه ونې مخکې مونږ د دینی عالم سره خبرې درلودلې هغه ویلې چې دا غیبت نه ګڼل کیږي بلکې بهتره ده چې څوک خبر شي یعنی دا موضوع کې چې کله جرم واقع کیږي که څوک خبروي دا غیبت نه ده او که استاد هم خبرې درلودې اتمن درته وایي بل اوردونکو په طرف زو مهرباني بله زمونږ سره تاسو اړیکه وصل ده مهرباني خبرې وکړي بله بله مهرباني خبري وکړي تاسو اړیکه وصل ده مهرباني وعليكم السلام
هاي جوړه
خير اوسې مهرباني زنده معرفي کړه څه ویل غوړي او مهرباني موضوع ترشه د خبرونه وخت کم ده مهرباني
دا موضوع
چې خبره ده او ورته خبر نه زمونږ د خبرونه وخت کم دی خیر اوسې خبرونه واوره ان شاء الله پويګه مونته غنو اوریدونکو د 0 او 0 شپې ته 0 شپې ته شمیرې لري غږیس پیغامونه هم پریخي دي استاد د دوی نظر نه ورو
زما نظر ته دا چې نسیم په فارا کې باید جمال اول د نسیم ور او پلار او د دې نږدې اقارب ته خبر ورکړي او د دې نه ورسره د قانون لپاره د پولیسو ته باید نږدې سرمامریت ته خبر ورکړي په دې شرط چې پولیس عادل وي او له بهترین نظر دا ده چې خپل فامیل او رشته داران باید خبر شي تر څو چې د مخنیوي د دې پیښې واقعات وشي
زه عبدالولي همت هم د خوب ولایت څخه خبرې کوم چې هر څوک باید سوچ وکړي د فکر وکړي هر څوک باید زمین ته دا هغه وخت تند واخلي زه به لومړی نه باید سوچ وکړي لومړی نه باید فکر وکړي ځکه چې یو کس نه فرانه ورشي چې دا په چکو باندې سړی ووهه او هغه چې د پولیس سره روان و که دا د محکمې حافظه کړې وه سوچ یې کړی وه فکر کړی وه دی به نن داسې پیسې سره نه مخامخ کېده هر څوک باید زمین ته دا تند واخلي او دا هڅه ورته واخلي
او مهرباني اوردونکو ویل چې باید احتیاط وکړي بل ویل چې لمړی باید فامیل خبر شي مهرباني استاد
زه غواړم چې دغه موضوع باندې لکه څه نورم وغږیږم د جرم د اطلاع پاک لخوا مخکې له دنه د ورور چې کرام چې ویلې چې دا فقهي او شرعي باندې لري کنه د اوریدونکو د معلومات لپاره باید وایم چې د موږ جزا قانون کاملا د فقه څخه اخیستل شوی ډيري برخه د حنفي فقه نه اخیستل شوی دا کاملا فقهي باندې لري او شرعي باندې لري څوک د جرم نه متلی وسیږي او هغه خبر نه ورکي او موظف مراجع او ته د خپل جرم غنل کیږي د شراکت په جرم نه ده د اطلاع پاک لا پاسل کې ټول ادب او قانون وایي چې دوی باید د جرم نه کله چې خبريږي باید اطلاع ورکي موظف مراجع او ته خو په دې کې ځینی نور موارد ته استثناء دي یعنی او څوک د خپل د اقارب د جرم څخه مکلفیت نه لري چې اطلاع ورکي
د اقارب
څخه مکلفیت نه لري ګټ دغه موضوع د موږ په مخکینه موقت اجرات قانون کې په واضح توګه درج شوی او په وسنی قانون کې مشخص توګه نه درج شوی خو په غیر مستقیم توګه کله چې شهادت حق د امتناع حق کله چې اقارب ته ورکول کیږي اطلاع خپل په ولا طریقه موږ کولای شي چې اطلاع حق هم دوی ته ورکول شوی چې امتناع وکړي کله چې دوی د اقارب موضوع په څنګه کې موږ د افغانستان د باندنې او د داخلي امنیت په ضد د جرایمو د قانون په اساس الته خودل شوی چې اقارب دغه مکلفیت نه لري چې دغه جرایمو څخه اطلاع ورکړي نو دغه څو قانونو لمخې موږ کولای شو چې د اقارب د جرایمو څخه مکلفیت څوک نه لري چې اطلاع ورکړي خو په څنګه کې د بل موضوع د اطلاع پاک لدا د چې یو څوک پیګی چې یو جرم نه ده واقع شوی دی په دروغه توګه اطلاع ورکړي دا هم د افغانستان د جزا قانون د 322 ماده لمخې دا جرم ګڼل کیږي او جزا ورته ټاکل شوی یعنی که څوک مطلقه توګه اطلاع ولري باید اطلاع ورکړي ځکه چې که اطلاع ورنکړي بیا هم جرم ده، او که اطلاع نه لري په دروغه توګه موږ ګورو چې په ځینو مواردو کې د اطلاع څخه سوء استفاده کیږي. یو څوک خپل دښمن یو بل څوک سره رقابت لري، نو هغه په دروغه توګه اطلاع ورکوي او هغه بندي کیږي او کیدای جزا ورباندې تطبیق شي. دغه اطلاع هم چې په دروغه توګه شوې ده دا هم جرم دی، موږ په قانون کې جرم ښودل شوی.
یعنی اطلاع باید دقیقه وي که چیرې
بله اطلاع دقیق اوسی، که څوک په دروغه توګه اطلاع ورکړي دی او جرم څخه دا خپل جرم ده او هغه دی تعقیب وړ ګرځي. بل موضوع زه فکر کوم چې په اطلاع کې موږ کشفی مراجعو ته دا ډیر مهمه خبره ده چې د کشفی د هنر او د جرایمو د تعقیب د هنر لمخې ځینې وختونه داسې کیږي چې سازمان یافته مجرمین داسې کوي چې د یو وړوکي جرم څخه عدلی او کشفی مراجعو ته اطلاع ورکړي چې هغوی هلته بوخت کړي، او د دوی هدف دا ده چې یو لوی جرم ترسره کړي. او دا د موږ تاسو په اوسني وضعیت د افغانستان په وضعیت کې ډېر مطابقت لري.
چیرې څوک اطلاع ورکوي حکومت ته، د هغه کس هغه هویت باید څومره محفوظ وساتل شي؟
دقیقا د موږ د اجراتو په قانون کې د شاهد د هویت پاکله د خودل شوی چې د هویت باید محفوظ اوسیږي. بیا د مطالې پاکله چې نه د خودل شوی خو دا حکم زه فکر کوم چې د مطالې په حکله هم تطبیق مومي، یعنی کولای شي چې د شهرت هلته باید محفوظ اوسیږي او چاته ونه خودل شي.
ډېره زیاته مهرباني استاد، ستاسو سره بس خوند وکړو. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې. درنو اوریدونکو، تاسو د دوشنبې په ورځ د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته زموږ د ډرامه هر وخت اوریدلی شئ. راتلونکي اونۍ 101 برخه ده، نو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي چې ما یوسف زدران وړاندې کړه. بل خبرونه د فراګ لوستډیو سید سامي عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسئ. خبري مطالب لري کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته موږ ته غږیز پیغامونه هم پرې